دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزی يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چوال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره سیګار وای د طالبانو حکومت په تایید چې په ښوونیز نصاب کې بدلون راولي. سیګار د دې اداره د اثبات لپاره د طالبانو د ښوونې او روزنې کمیشن هغه ارزونه راخیستې چې ټول نصاب یې ارزولي او خپل وړاندیزونه یې په یو راپور کې وړاندې کړي. سیګار لیکي دې کمیشن په ښوونځیو کې د یو شمېر کتابونو لکه هنرونه، مدني زده کړې او کلتور د تدریس سره مخالفت ښودلی. د سیګار له قوله په دې کتابونو کې د ټاکنو، اساسي قانون، ډیموکراسۍ، بشري حقونو، موسیقي او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي چې طالبان یې زیانمنونکي او ویجاړونکي بولي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یونیچسیار وایي په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دا مهال چې په افغانستان کې سخت ژمی دی، ګڼې کورنۍ د ځانونو د تودولو لپاره له کثافاتو راټول شوي پلاستیکونه او نور توکي سوځوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری ویلي دوی تر ټولو اړو کسانو ته خپلې مرستې رسوي. د طالبانو د حکومت د ملکي هوایي چلن اداره وایي د افغانستان په فضا کې د ورځې له اویا تر اتیا عبوري الوتنې ترسره کیږي. د دې ادارې ویان امام الدین احمدی نن ازادۍ راډیو ته ویلي هر الوتنه چې د افغانستان په پیزا کې کیږي $240 حق العبور افغانستان ته ورکوي چې له دې درکه هر کال افغانستان $15 میلیونه عاید راټولوي. احمدی وایي د دې ترڅنګ د ورځې له 15 تر 15 الوتنې د کابل له هوایي ډګره هم ترسره کیږي چې په دې کې 2 یا 3 داخلي الوتنې وي. نوموړی وایي ډیری بهرنۍ الوتنې چین، پاکستان، ترکیه، دوبۍ او قطر ته کیږي. په تیر حکومت کې د افغانستان په پیزا کې د ورځې له 350 تر 400 الوتنې ترسره کېدې. بدخشان کې د طالبانو حکومت د سیمه ایزو چارواکو په خبره له تیرو 2 میاشتو را په دې خوا د شری ناروغۍ له امله د 400 کوچنیانو د مړه کېدو خبر ورکوي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د خبرونو او رسنیو مسؤول معیز الدین احمدی ازادۍ راډیو ته وویل شری په بدخشان کې د 350 کوچنیانو ژوند اخیستی. دغه ناروغۍ تر ډیره په کوپی آب، دروازه او کوهستان راغ حول سوالو کې خبره شوې او په ډیره چټکۍ سره دوام لري. احمدی وویل چې په تیرو 2 میاشتو کې یوازې د بدخشان په کوپی آب حول سوالو کې 500 کوچنیان د سرخکان له امله مړه شوي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا د کوز کورمې قبایلي حول سوالو په قمر میله کې د ایپسی ملیشو په یو پوستن برید شوي. په برید کې د تلفاتو په اړه زده او ناقص خبرونه ورکړل شوي. د سیمه ځینې سرچینو د امریکا غږ ډیوی راډیو ته په برید کې د 15 افسی ملیشو د وشل کېدو خبر ورکړي. خو ځینې نورې امنیتي سرچینې بیا وایي چې د ترهګرو برید کې یوازې 2 افسی سرتیري ژوبل شوي دي. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 6 افسی ملیشو د وشل کېدو ادعا یې کړې. د پاکستان کومې رسمي سرچینې تر اوسه د برید په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بندیزونو هغه معافیت چې له مخې ایران ته اجازه ورکوي چې د اټومي همکاریو پروژې ته بیرته ستون شي را ژوندې کوي په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2015 کال کې د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د تهران او واشنگتن ترمنځ مذاکرې حساس پړاو ته داخله شوې دي. د بندیزونو دغه موافقه د امریکا د پوخانی ولسمشر ډونالد ترامپ د واکمنۍ پر مهال لغوه شوه. واشنگتن له اټومي تړونه په 2013 کال کې هوت او په تهران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو متخصصانو په یو راپور کې ویلي چې شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو جوړولو ته دوام ورکړي. د دوی په خبره شمالي کوریا د امنیت شورا د پریکړې کولو پر خلاف خپل د اټومي موادو د تولید ظرفیت هم زیات کړي. د ملګرو ملتونو متخصصانو د خپل یو مهم راپور په لنډیز کې چې اسوسییټډ پریس اژانس وایي د شنبې ناوخته یې ترلاسه کړی ویلي په جنوري میاشت کې د شمالي کوریا لخوا د نویو لنډواټنه او احتمالا منځواټنه میزایلو د ازمویلو بهیر د پام وړ چټک روانو چې هم د بالاستیک توغندیو له ټکنالوژي او هم له جامدو او مایع سون توکو په کې کار اخیستی. روسیه د آزاد اروپا راډیو آزادۍ راډیو اته ویپاڼو د بندولو غوښ کړي. دغه ویپاڼې د روسیې، اوکراین او مرکزی اسیا لپاره خبرونه لري. د روسیې د رسنیو چارو د تنظیم دولتي ادارې ویلي که د آزاد اروپا راډیو په روسیه کې د اداري فساد د څیړنو په اړه خپل راپورونه له ویپاڼو لرې نه کړي، ویپاڼې به یې بندې کړي. د فساد دا څیړنې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی نوالني د موسسې لخوا کیږي. خپلوالني اوس په زندان کې دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه چپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو، تاسو
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې تیر کال د اگست میاشتې په پښتو منیټه د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش ډلې یو بریدګر ځانمر کې برید کړو او هیڅوک په ډزو وجل شوی نه دی. د پینټاګان څېړنې ښایي چې ډېری کسانو د سختو زخمونو له کبله ساور کړی دی. د تخلیلي بهیر په جریان کې د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په برید کې لږ تر لږه 100 افغانان او 13 امریکایي سرتیري وجل شول.
د 2020 کال د اگست په شپږم نیټه د تخلی بهیر په جریان کې د کابل هوایي ډګر مخته د خلکو په منځ کې داعش یو بریدګر ځانمرګ برید وکړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان تازه څرګندې کړي چې د داعش بریدګر څه باندې 9 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي په ځان پورې تړلي وو چې پکې بل برینګونه هم موجود وو. په دغه برید کې 100 افغانان او 13 امریکایي سرتیري وژل شول. مخکې داسې باور کېده چې دا یو پیچلی برید وو او د ځانمرګې تر څنګ د داعش نورو وسلوالو هم پکې برخه درلوده، خو په څېړنو کې دغه باور ناسم ثابت شوی دی.
شاوخوا 100 افغانان او 13 امریکایي عسکر د کابل د هوایي ډګر د آبي ګیټ په دروازه کې په یوه چاودنه کې ووژل شول. په چاودیدونکو موادو کې بولبرینګونه ځای په ځای شوي وو، ځکه یې دومره مرګ ژوبله رامنځته کړه. د دغه چاودیدونکي وسیلې له امله د دومره درنې مرګ ژوبله رامنځته کېدل د 250 امریکایي عسکرو له ټپونو څخه معلومه شوه چې په دغه برید کې ملا او ټپیان شول. که څه هم دوی د مرمۍ ضد واسکټونه او خولۍ اغوستي وي، بیا هم بولبرینګونو دوی د بدن له هغو ځایونو سخت او مرګونی ټپیان کړل چې په زغرو پټ نه وو.
چېرونکي وایي د دې احتمال شته چې داعش ځانمرګي د طالبانو او نورو امنیتي پوستو لارې نه، بلکې له کومې بلې لارې په تیرېدو د هوایي ډګر دروازې ته تللی وي. دوی وایي داسې ښکاري چې طالبان له دې برید څخه خبر نه وو، امنیتي احتیاطي تدابیر نیول شوي وو او په هماغې ورځ د یوه احتمالي ګواښ په اړه ترلاسه شوي معلومات مشخص نه وو.
زمونږ د تحقیقاتو پر اساس په تخنیکی کچه د دې برید مخه نه شوی نیول کېدلای. له 14 مخکې موږ له طالبانو سره غونډه درلوده او دا د دوی لپاره یو ښه فرصت و چې په دې هکله له موږ سره معلومات شریک کړي وای. زمونږ تر ټولو ښه انګیرنه دا ده چې دوی دغه کار کړی دی. په تحقیقاتو کې موږ ته داسې کوم شواهد په لاس راغلل چې وښيي طالبان له دې برید څخه خبر وو.
جنرال کورټس ویل په کابل کې د میشتو امریکایي ځواکونو قومندانانو هم د دروازو د بندولو او د تخلید پروسې د ماتل کولو په شان لازم امنیتي تدابیر پلي کړی وو. د تحقیقاتو ټیم وایي د چاودنې په ځای کې د ډزو غږونه د هغو اختاري ډزو غږونه و چې امریکایي او برتانوي پوځیان کړی وو او په دغه ډزو کې نه څوک وژل شوی او نه هم ټپي شوی دی.
په دې تحقیقاتو کې معلومه شوه چې هیڅوک په ډزو نه دی وژل شوی. په دې تحقیقاتو کې موږ له څه باندې 100 امریکایي او برتانوي عسکرو څخه چې په ټاورونو او نورو مراقبتي سیمو کې وو او صحنه یې لیدلې وه شاهدي واخیسته او ټولو دا خبره تایید کړه چې په ډزو کې څوک نه دی وژل شوی.
د تیر کال د اگست په 15 نیټه پر افغانستان طالبانو له حاکمیتو وروسته په زرګونو افغانانو هڅه وکړه چې د کابل هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو په مرسته له افغانستان څخه ووځي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د اگست 13 نیټې د تخلی په بهیر کې لږ تر لږه 1,600 زره کسان له افغانستان څخه وایستل. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو،
سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډ صفو 1.15.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
مساوی حقوقونه د باور موسسې په نوم یوې غیر دولتي موسسې په ورسته ورځ کې په کابل کې د دولس ټولګي ممتازو زده کوونکو جنکو هلکانو ته په یو شمېر ښوونځیو کې د انګلیسي ژبې د زده کړې یو پروګرام پیل کړی دی. د دغې موسسې چارواکي د دغه پروګرام نه هدف د ځوانانو د ظرفیتونو لوړول او هغوی ته د کار زمینه برابرول ښایي. په کابل کې د امریکا غږ خبریال اکرام شینواری په دې اړه په مساوي حقوقونو د باور د موسسې د رئیس محمد بشیر باشر سره مرکه کړې تاسو ته راغو.
محترم محمد بشیر باشر صاحب، که د مساوی حقوقو د باور د موسسې په اړه راته یو څه معلومات راکړئ.
دا یو غیر دولتي بشردوستانه موسسه ده چې د موږ عمومي دیدګاه د موږ د مساوي حقوقو نه حمایت او ترویج د مساوي حقوقو دی. اول ایمرجنسي حالاتو کې موږ بشردوستانه مرستې رسوو، واقعا نیازمندو کسانو ته او واقعا مستحقین په نوې میتودولوژي او په ښه طریقه باندې انتخابو. یعنی د موږ کوم نل چی دی هغه نور خارجی و داخلی مؤسسات او چې کوم کمکاری لرله یا کوم د زحمت نقطه لرله موږ هغه اصلاح کړی دی او په ښه ټکنالوژي باندې موږ کولای شو چې مستحقین انتخاب کوو چې دا ټکنالوژي سبب د باور د دونرانو ګرځي، د حکومت ګرځي او هم چنان د مستفیدینو ګرځي. او دوه هم د طبیعي منابع او د اداره او د تنظیم په بخش کې هم د نیازمندو کسانو سره کومک کوو. یعنی هغه کسان چې دوی طبیعي منابع لري او دوغه د پاره وړې زیربنایي پروژې چې دوی د اول انتخاب د نیازمنده وي حقوق ته موږ رسیدگی کو او په دې برخه کې موږ کار کړو. دریم د ظرفیت سازی یا کپسیتی بیلډینګ په بخش کې چې موږ د وزارت معارف سره د اوس یو پروژه روانه ده، همدارز موږ غواړو چې د لوړ زده کړو د وزارت سره هم په دې بخش کې کومک وکړو. او څلورم حمایت ښاروالیو نه، موږ په دې بخش کې ډیر تکړه او با تجربه پرسونل رو چې موږ کولای شو چې د ښاروالیو نه حمایت وکړو.
تاسو د خونځو د دولسم ټولګیو انجینر ولکانو ته د انګلیسي د زده کړې یو پروګرام پیل کړی.
یو برنامه ده چې هغه د کپسیټی بیلډینګ یا د ظرفیت سازی برنامه ده چې د دولسم سیم د انجینر او ورکیو غوړو چې خاصتا د انګلیسي په برخه کې د دوی پیکینګ یا محاوره باید قوی شي چې دوی وکولای شي چې په آینده کې په اسانه ډول د وظیفې فرصتونه ته پیدا کو او ځان او د خپل فامیل سره کومک وکړي. او دوهم دوی غواړي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکو، د لیسانس او د ماستری په بخش کې هم د دوی لپاره یو ښه آمادگی کېدلای شي. موږ غواړو چې هغه کسان چې واقعا دوی ممتاز وي، د دوی د تشویق په خاطر د موږ هغه بشر دوستانه پروژې چې دی دوی ته نظر د دوی په کوالیفیکیشن باندې د وظیفه فرصت هم برابر کو. او څلورم موږ به دوی ته ان شاء الله یو ښه معتبر سرټیفیکټ ورکوو.
اوس مهال په څو خوندو کې دا پروګرام پیل شو.
اوس مهال مو دا برنامه د کپسیټی بیلډینګ په کابل کې شروع کړی ده. البته د کابل په اوغلس ناحیو کې مو پلان لرو چې تر اوسه پورې په 15 ناحیو کې شروع شوی ده. او ان شاء الله مو کوشش کوو چې ټول ناحیه زرف زره په پوشش کې ونیسو او د افغانستان د اسلامي امارت نه هم مننه کوو چې واقعا موږ ته په دولتي مکتبو کې ځای راکا او د موږ سره ډیر کومک وکړو او موږ یې سپورټ کړی تر اوسه. ان شاء الله چې موږ به زرته زره اول از ناحیه ته پوشش لاندې راویلو.
ولایتونو ته هم د دې پروګرام د غزولو امکان شته دی.
موږ کوشش کوو چې په هماهنګۍ د وزارت معارف او د لوړ زده کړو د وزارت سره غواړو چې دا پروګرام ولایت ته هم انکشاف ورکړو.
د دې پروګرام څخه هدف څه دی؟
د دې پروګرام اصلي او اساسي هدف دا و کله چې موږ دا پروګرام طرح کړو، کله دا پروګرام چې موږ ډیزاین کړو، د هغو نیازمندو کسانو لپاره مساوی ډول هم د انجونو د پاره هم د هلکانو د پاره هغه انجونې او هلکان چې دوی د دولسم څخه فارغېږي یا په دولسم سن کې دي یا په لوړو زده کړو په جریان کې دي د نیازمندي ولیدل شو چې د دوی به چې کله مراجعه کوله د یو وظیفوي فرصت ته دوی په انګلیسي ژبه درس خبرې نشوي کولای یو محیط هم ورته جوړ کړای دی چې دوی په ډیر اسانه ډول وکول شي چې په انګلیسي ژبه روان خبرې وکون او دوی پاینده کې وکول شي چې په اسانه ډول یو وظیفوي فرصت ځان ته پیدا کو او دوی خپل ځان او خپل فامیل سره کومک وکون او دوی هم هدف دا دی دوی کول شي چې ها کسان چې غواړي نور خپل زده کړو ته ادامه ورکړي د لیسانس په برخه کې او یاد مستری په برخه کې دوی به تیار آماده وي دوی به د انګلیسي د محاوره یا سپیکینګ په برخه کې به مشکل نلري او دریم هدف دا دی چې د دوی د تشویق په خاطر هغه کسان چې دوی ممتاز دي مطابق د دوی د کوالیفیکیشن کومې پروژې چې د موږ هغه بشر دوستانه پروژې چې موږ په جریان کې لرو د موږ دفتر دوی ته پیشنهاد وظیفه کا او موږ دوی ډایرکت جذبه وو چې دوی نور هم تشویق شي
د مرکین هم منه
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او دا وریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
د پکتیکا ولایت په ډیلا ولسوالۍ کې د 2023 کال د پولیو لومړنۍ مثبت پیښه ثبت شوې ده. نوموړي ماشومه عارفه نومیږي. د سپین ګل په نوم د یو کس لور او د پکتیکا ولایت د ډیلا ولسوالۍ د روحاني د کلی اوسیدونکي ده. پام وکړئ د رپورټ ته.
د پکتیکا په ډیلا ولسوالۍ کې د روان 2022 میلادي کال لمړنۍ د پولیو مثبت پیښه ثبت شوې ده. د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني مرکز مسولینو د معلوماتو لمخې نوموړې ماشومه 2 کلنه ده او په تیره موده کې ورته واکسین نه دی ورکول شوی. د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني مرکز مسول نیکولی شاه مومن وایي چې په نوموړې 2 کلنه ماشومه کې د پولیو وحشي بڼه تثبیت شوې چې جنیټیکي جوړښت یې د کویټ د وایروس سره ورته والی لري. د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني مرکز مسول نیکولی شاه مومن په دې حکله وویل
په 16 فروری 2022 کال د پکتیکا ولایت د ډیلا یا خوشمن ولسوالۍ نه د پولیو یو نوی پیښه راپور شوې ده چې دا 2 کلنه ماشومه ده. په 14 جنوري د خیب کې په لیج حمله ورته شوې ده. په 20 جنوري باندې د دې سیمپل لیږل شوې دي. وروسته چې راپور راغلی دی نو دا د پولیو وایلډ فولیو وایرس دی. د دې وایرس جوړښت یا جینیکي جوړښت یې د کویټ د وایرس سره ورته والی لري.
د نوموړي په وینا د عام روغتیا وزارت د ډبلیو ایچ او او یونیسف ټیمونه سیمه ته تللی چې د ځوابي کمپاینونو لپاره هڅه وکړي ترڅو د پولیو وایرس د سرایت مخنیوي وکړي. د معلوماتو لمخې د پکتیکا په یاده شوې سیمه کې له 13 کلونو راهیسې کوم ماشومانو ته د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی چې له امله یې یاده پیښه رامنځته شوې ده.
باید یادونه وکړم چې دا منطقه د 13 کلو راهیسې ان اکسسبل ایریا وه. دلته کوم د واکسینو کمپاینونه نوی شوی نو اوس وخت کې انشاءالله هغه ځای ته رسیدګي کېدای شي. موږ امیدواره یو چې کوم ماشوم د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې نه شي تر څو وکولای شو چې نور ماشومان د دې پلچ کوونکي او ژوندکي ناروغۍ نه وژغورو.
اخو د پکتیکا د عام اختیار رئیس په ټولو خلکو دینی علماو او قومي مشرانو د همکارۍ غږ وکړ ترڅو په دې ولایت کې د پولیو د نورو واقعیاتو مخنیوي وشي. د پکتیکا د عام اختیار رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت په دې حق له امریکا غږ ته وویل
په خپل ولس باندې په قومي مشرانو او علماو او په مسولینو باندې ټول هغه څوک چې په ټولنه کې اثر او نفوذ لري په غو باندې غږ کوم چې د پولیو په ضد په مبارزه کې له موږ سره ګډه همکاري وکړي او په دې برخه کې د علما او د قومي مشرانو رول ارزښتمن ده. کدی پولیو واکسین کور په کور یا جماعت په جماعت اوس خو امنیتي شرایط برابر دي. امنیت ته الحمدلله هر څوک کولی شي په ډاډه ځ خپل ماشوم کلینیک یا جماعت ته د واکسین لپاره یوچی.
د پولیو د پیښه د روان 2022 میلادي کال لمړنۍ مثبت پیښه وبلل شوه. چې یو ور بیا په افغانستان کې د پولیو د موجودیت خطر څرګند کړ. تیر میلادي کال هم افغانستان کې د پولیو څلور مثبت پیښې ثبت شوې وې چې درې د کندوز په امام صاحب او یو بل د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې پیښه شوې وه. د یادونې وړ ده چې د پکتیکا په شمول د نور ولایتونو یو شمیر سیمې د پولیو رضاکارانو له لاسرسي لا هم د باندې دي چې پکې د پولیو د مثبتو پیښو خطر تر ډیره محسوسیږي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د پاکستان د حکومت او غیر دولتي ادارو د رپورټونو لمخې په پاکستان کې ترګریزي پیښې مخ په زیاتې دودي. پوځ او حکومت ادعا کوي چې د افغانستان خاور د پاکستان په ضد استعمالېږي. په مکړه د رادیو خبريال وقار احمد خان د رپورټ تا
پاکستان کې حکومت او غیر دولتي ادارو رپورټونه وایي دلته د ترګری پیښې پسې واقع دودي او حکومت او پوز وای په دغه پیښو کې افغانستان کې موجود ترګر شبکې لاس لري. پاکستان په هم همدا تور لګوي. بلوچستان په نوشکای او پنجګور کې په امنیتی ځواکونو د دونو پس د پاکستان پوز ویلې دي چې د هند او افغانستان کې موجود ترهګر تنظیمونه لاس لري. د کورانو چار وزیر شیخ رشید د غبریدونو پس چې ځمواري بلوچستان لیبریشن آرمی اغستې و ویلې دي بلوچستان کې بیلتون غوښتون کې تنظیمونه دومره لوی بریدونو توام نه لري او دغه پیښو کې دوی ته بارانه امداد هم ترلاسه و.
نوشکی او پنجګور
بی ال ا داتا سي کاروایو توان نه لري. دا تیری کې طالبان ډېر غړي داعش کې شامل شوي دي. تیری کې طالبان خپل هم کاروای کوي. بلوچستان کې د ترهګری دی کاروای کې د یو تنظیم نه خود ډېرو تنظیمونو لاس دی او پاکستان به داسې تنظیمونو ته ماتې ورکړي.
زیاتې دونکو ترهګری په حق لا خبريال عبدالله مومند وایي چې افغانستان ته د طالبانو راتلو وړاندې په افغانستان کې یو منظم حکومت وو او هغه حکومت د پاکستان غوښتنو ته جواب هم ورکولو. اوس الته طالبان حکومت دی چې تر اوسه چا هم نه دی منلی. عبدالله مومند وای پاکستان ته به هم تر هغه غره باندې قابو راوستلو لپاره د مذاکرات لاره به اغستل وی.
تر دهشتګردۍ اده تر هغه چې کوم کاروایانی دي اگر ټریپ ډیری تیز شوی دي کله نه چې په افغانستان کې د طالبان حکومت راغله دي داغه وجدا و چې کله د اشرف غنی حکومت او التبیم یو نظام یو سیستم یو فوج داغه با هغه سره مطلب کنټرولول به بارډر هم داغه په کنټرول کې ډیر راځه پوری د دې سره سره چې د سٹیټ ټو سٹیټ کمیونیکیشن هم ډیر خو.
پاکستان انسټیټیوټ اف کانفلیکټ اینڈ سکیورٹی سټډیز په یو تازه رپورت کې ویلي شوې دي چې پاکستان کې پدره غره کې اضافه روانه ده. د یاد ادارې یو مشر عبدالله خان وای
جو طالبان کا وہاں پہ سرج آتا گیا
افغانستان کې د طالبانو راتلو پس د پاکستان تموا چې افغانستان خوره به د دې پر ضد نه استعمالېږي خدا سي اون شول او هلته طالبانو راتلو پس پاکستانی طالبانو ته هم ډاډ ملو شو او اوس پاکستانی طالبان زیات پخکارا کاروای کوي.
رپورټونه تر مخه سک کال په جنوري په میاش کې پاکستان کې شوې د ترهګرۍ په خو کې 55 تنه وجل شوې دي چې شلو نه زیات پکې د امنیتی ځواکونو غړي هم شامل دي.
په داسې حال کې چې د یوکرين د سرحد په غاړه د روسي عسکرو ځای په ځای کې د دوام لري د پنځم به پورې یوکرين ته د ترکی د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سفر په نتیجه کې د مسکو د سخت انتقاد باوجود د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي سکتور په برخه کې دوه اړخیزه همکاري لا زیاته جوړه شوې ده. د استنبول نه د امریکا غږ د خبريال ډورین جونز درالېګلی رپورت خلاصه د سید سلیمان شانه اوري.
ل جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره د اتو توافقنامو او قراردادونو لاسلیکول نو ورسته د یوکران جمهور رئیس ولودمایر زیلنسکی اعلان وکړ چې د ملي دفاع او د هوا نوردی سکتورونو د دواړو ملکونو ترمنځ د ستراتیژیکی انډیوالۍ او ملګرتیا د پراخېدو اصلي او بنیادی انګیزه ده. کیو ته د اردوغان د سفر په محل په دې اړه هم ژمنه شوې چې ترکیه به په یوکران کې د ډرونو په جوړولو پیل کوي او په یوکران کې با یو فابریکا او د پیلوټانو د روزل لپاره تربیوي مرکز هم پرانیزي. خو مسکو د ترکیه له خوا پر یوکران باندې د ډرونو د پلورل سره خلک مخالفت څرګند کړی دی او له دې عمله هم پر انقره باندې سخت انتقادونه کړی دي چې اوکرين د ترکیه سخت له ډرونونو نه د هغه هواد په ختیځه سیمه دونباس کې چې کنټرول یې د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو په لاس کې دی د اغیانو په خلاف په جنگ کې استفاده کوي. خو د اروپایي شورا یوه لوړپوړي کارپوه میرمن اصلي آسا دنتاباس په دې عقیده ده چې له اوکرين سره د همکارۍ د پراخولو لارې ترکیه هم ډېره زیاته ګټه پورته کوي.
Turkey does sell drones to Ukraine, that is true, even at the risk of angering Vladimir Putin sometimes.
دا خبره سمه ده چې ترکیه د روسیې د جمهور رئیس پوتین د غوسه کېدو د خطر باوجود په اوکرين باندې درون نه پلوري. خو په ان وخت په دفاعي برخه کې ترکیه هم د اوکرين نه تخنیکی مهارتونه او پوهه حاصلوي، په خاصه توګه د انجنونو د جوړولو په باب ورنه خام معلومات لاسته راوړي او دا هغه څه دي چې د ترکیه پراخ دفاعي صنعت نه لري. د شورو اتحاد دور کې اوکرين د نظامی تولیداتو یو مهم مرکز و.
اوکرين د پخوانی شوروي اتحاد په زمانه کې د انجنونو د جوړولو په برخه کې په نړۍ کې لومړی مقام لري. په دې اړه ورته د پخوانی شوروي اتحاد نه تخنیکی مهارتونه په میراث پاتې شوی دي. په کیف کې د دیموکراتیکی ابتکارونو د لوړپوړي کارپوه پیټرو بروکوویسکی په وینا په اوسنۍ زمانه کې په نړیواله کچا د قدرت د حاصلولو لپاره له نورو هیوادونو نه د تخنیکی مهارتونو حاصلول د نړیوالې سیالۍ په یو مهم محور بدل شوی دی.
We have a huge factory which during all the Soviet times and after Cold War the Soviet supplied engines the Chinese tried to buy the
موږ یو غټه فابریکه لرو چې د شوروي اتحاد په دور کې او هم د شوروي اتحاد له زوال وروسته مو د روسیې لپاره پکې انجنونه تهیه کول. چین غوښتل چې لمونږ نه په پیسو دغه فابریکه واخلي، خو د امریکا د اعتراض په وجه مو قرارداد ورسره لاسلیک نه کړ، چې اوس هم د فابریکه د اوکراین او ترکیه ترمنځ د همکارۍ کلیدی برخه ده او د ترکیه لپاره د ډرون انجنونه پکې تیاریږي.
ترکیه غواړي چې د خپل نوو جټ الوتکو لپاره له اوکرين نه انجنونه لاسته راوړي. په دې اړه له پاکستان سره یو غټ نظامی قرارداد د امریکایي سخت الوتکو په انجنونو باندې د پلورلو په اړه د واشنگتن د محدودیتونو په سبب ناکام شو. ترکیه اوس اوکرين ته د یو اساسي بدیل په نظر ګوري. دفاعي چارو ماهران وايي ترکیه اصلا په دفاعي او نظامی برخه کې متحده ایالاتو او اروپا باندې خپل اتکا کم کړی، خو روسیې له اوکرين سره په نږدې نظامی روابطو باندې سخت بار بار انتقادونه کړي دي. څارونکو په وینا داسې ښکاري انقره د فعلن لپاره چمتو ده چې له اوکرين سره د نږدې همکارۍ په ارتباط د مسکو د ناراضه کېدو قیمت په ځان ومني. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ویان احمد الله چیوال د افغانستان د بیرغونی لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره سیګار وای د طالبانو حکومت په تایید چې په خونیز نصاب کې بدلون راولي. سیګار د دې اداره اثبات لپاره د طالبانو د ښوونې او روزنې کمیسیون هغه ارزونه راخیستي چې ټول نصاب یې ارزولې او خپل وړاندیزونه یې په یو راپور کې وړاندې کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یونیچسیر وای په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د ملکی هوایي چلن اداره وای د افغانستان په پیزا کې د ورځې له 70 او بوري الوتنې ترسره کیږي. بدخشان کې د طالبانو حکومت د سیمایزو چارواکو په خبره لتیرو 2 میاشتو را په دی خو د شری ناروغي له عمله د څلور او یو کوچنیانو د مړ کېدو خبر ورکړي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت یو چارواکی مویز الدین احمدی ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې یوازې د بدخشان په کوپیاب ولسوالۍ کې 50 کوچنیان د سرخکان له عمله مړ شوي. د خیبر پختونخوا د کوزي کورمې قبایلي ولسوالۍ په قمر میله کې د یبسي ملیشو په یوه پوستانن برید شوي. په برید کې د تلفاتو په اړه زده او نقیص خبرونه ورکړل شوي. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو د بندیزونو هغه معافیت چې له مخې ایران ته اجازه ورکوي چې د اټومي همکاریو پروژې ته بیرته ستون شي را ژوندې کوي. د ملګرو ملتونو متخصصانو په یو راپور کې ویلي چې شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو جوړولو ته دوام ورکړي. روسیه د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو اته وی پانو د بندولو غوښتنه. دغه وی پانی د روسیه، اوکراین او مرکزی اسیا لپاره خبرونه لري. د هند وټل سندرغړی لته منګشتر لمړی نورسته د هند حکومت دوه ورځنی عمومي ویر اعلان کړ.
هند موسیقی نوموتی سندرغاړي لاته منګشکر په کووډ 19 سخته کېدو له امله نن سهار د ممبای په یو روغتون کې د 92 کلونو په عمر سا ورکړي. د خبرونو پای.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه دې اوریدلې وي. د خدای په نامه.